په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د اورزګان او غزني کې مو د اخترونو د دودونو او رسم رواجونو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم دوه اونیزې خبرونې لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، صالح محمد صالح په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې علي شورا له وسلوالو مخالفان غواړي چې له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له علي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې وکړې. خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړم ورځې خبرې رغون کوي. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سرکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس مایکلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس ځیل سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې د جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سولت څنګه ټینګې دای سي خبري وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او څونور هیوادونو ته خپل ووم سفر پیل کړی دی. هغه تر جرمني مخکې د یک شمې پرز په پاکستان کې وو او ټاکل شوی افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم ولاړ سي. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره شپږ وارې خبرې کړي دي، خو تر اوسه دغه ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرتنه ده حضرت سوي. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
موږ غوښتنه له ټولو خواوو نه داده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص.
د سولې ولسی حرکت غړو تیر پنځشنبه له لشکرګاه څخه د مساکله ولسوالۍ پر لوري پلی حرکت پیل کړ. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د دې ډلې نږدې دیرش کسان له ځان سره بیولې و چې اوس ورڅخه یوازې شپږ سپینږیري راخوشي سوي دي. د ده په خبره د حرکت د پاتو نورو غړو د برخلیک په اړه دوی معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر ډول پوځي اقدام چانس سته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی وان ټلویزیون ته وویل: کله چې ما نوې دنده پیل کړله، ایران هغه ځای و چې له حد زیات خصومت پکې و. د دوی په نړۍ کې نمبر یو تروریستي دولت و چې ښایي اوس هم د ده په خبره دغه هیواد په هغسې یو وضعیت کوي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وسوه آیا د اړتیا په صورت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل چې هر وخت دا چانس سته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او د امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر د لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په العریش ښار کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته یې دغه مرګ ژوبله له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. دفاع وزارت وایي دغو بلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي بلتون غوښتونکو په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوربند له موافقې شپاړس وارې سرغړونه کړې ده. د مینسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون درنې وسلې منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلولو ځواکونه لږ تر لږه یو بلتون غوښتونکی وژلی او بلتن ټپي کړی دی. د 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې تاسې غټلې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه، تر اوسه پورې جنوبی افریقا په 28 اورونو کې 112 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د نړیوال جام د مسابقو دغه اتمه لوبه د انګلستان په ساوت هیمپټن لوبغالي کې روانه ده. دغه لوبه په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلام محمد سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو کسانو په وړاندې خنډونه نه جوړوي.
زموږ غوښتنه له ټولو خواوو نه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر روزګان او غزني کې خلک اوسني اخترونه خوندور نه بولي. ولې
په خاډې شخترنه ورجه میلو تتلو اوس یو جینس میلې نسته نن د اختر دوه د پکور کې نسی.
په خو اخترنه سره د منزل کې د لا اوس سره د منزل کېږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینا ډیره و، اوس دغه مینا چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
جون پښېبو اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودونو تکتنه کړې. له بل د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د خبرو د غرض د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ د پایل په پلمه مو هم په افغانستان کې په تیر بیا کابل ښار کې چاپیریالیستونو تکتنه کړې.
موږ د دې شاهد یو چې هر کال چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل ښار کې او په لوی ښارونو کې.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هیله چې د اختر دوهم ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. تر اوسه پورې د ناامنۍ کومې زړه بوږنوونکې پېښې راپور نه دی ورکول شوی. په دې هیله چې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، راځو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني ځانګړي استاذ د جرمنی لچارواکو سره او بخې د امریکا ځانګړي استاذ د جرمنی لچارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیل زاد دوه ورځې مخکې په برلین کې له یو شمېر لوړ پوړو جرمنی ان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د لارو چارو په باب خبرې وکړې. ټاکل شوې چې د جرمنی په ګډون څو هیوادونه د بین الافغاني خبرو کوربتو په لند راتلونکي کې وکړي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړه. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورمې ورځې خبري راغندوي. خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستيال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکو پوڅل سره لیدلې دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. شاغلي خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب جرمني، ناروې او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پر بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لوی مرستندویو هیوادونو لړلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې وی موافقه امکان برابر شي. رویټرز خبري آژانس تیره اونۍ د یو جګپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې همداراز د اندونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلي ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازی دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
و امردل چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزې دوه ژمنه کړې ده. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون اول مورس په برلین کې د لوړ پوړو جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په افغانستان کې دین هم د سولې لپاره هڅې پیل شوې او هم له هلمند پاتېدلې د سولې ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت غړي څو ورځې مخکې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده روان ول چې یو شمېر غړي وسله والو طالبانو له ځان سره بوتل. تر اوسه پورې د شاوخوا شلو د دې حرکت د غړو برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت د یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو کسانو په لار کې خنډونه نه جوړوي او د دا ډول حرکتونو ملاتړ دی وکړي. دا د افغانستان د سولې لیالي شورا یو هدف هم دی. په عین حال کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا چې د سولې لپاره هم هڅې کوي وایي طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر بیرته خوشې کړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په راپور کې
د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې له مخالف وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتې سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغه شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسی حرکت د یو شمېر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
په دې اړه دا چې د طالبانو تحریک لا غوښتنې څه غوښتنه لري په هغه اړه باندې مونږ څه نه شو ویلې، ولې مونږ غوښتنه له ټولو خواونه داده چې پریږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پریږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنځشنبه په ورځ له لخکرګاه څخه د نادلي، ګیرش او موسی کلا ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ. هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولې ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دوی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشرانې دوی سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلی مولادات وایي چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړی، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته ننوسي، ځکه په خبره یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. خاغلی مجاهد بیا د چهارشنبه پورس په ډیره ازادي رادیو ته په وسولی پیغام کې لیکلی چې د اختر په ورځو کې له سیم سره اړیکی پرې شوی او په څو ورځو کې به په ډیره جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان تور دي، دا معنا ورکوي چې طالبانو په افغانستان کې احتجاج کړی دی، بلکې موږ احتجاج نه دي پیښ کړی، تاسو دې خارجانو پیښ کړی دی چې افغانستان ته راغلي دي. نو دا غو سره خبره وکړي، زه فکر کوم چې نشي به او دا چې باندې وی طالبان بنودي بنجانوي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخرګا کې تر هغه انتحاري عملی وروسته چې شپاړس کسان پکې ووشل شول او 25 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ، ترڅو د جګړې ښکېل غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په د سهار له وو بجو لري مخام تر وو بجو اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. خبرونه د مخام له وو بجو سهار تر وو بجو د مخام له وو بجو په لګ د سهار تر وو بجو دوام کوي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د افغانستان نور ولایتونو په څیر روزګان او غزنی کې هم خلک اخترون د اختر میلې کوي، خو اکثرا خلک شکایت کوي چې د پخوانیو دو اختری زو میلو خوند نه دی پاتې. روزګان که څه هم یو له ناامن ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په مرکز ترین کوټ کې د اختر دودیز میلې پیل شوې. د ازادي رادیو خبري آل شریف الله شرافت ترین کوټ کار ته ورغلی او دا راپور راستولی.
دا شور او زوار په ترین کوټ شار کې د میلیانو دی، نه د موټرو. دا د ترین کوټ شار دی. دغه شار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړی ورځ تړلې دي. دغه شار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلې اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټرسایکلانو سره، ځکه دغه شار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نورو ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پروتو سیمو کې ترسره کوي، خو د روزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترین کوټ شار ته راځي او دلته خپلې اختر میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلی یم د ترینکوټ شار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ شار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کیږي چې هغه جنگونه کوي. په دې کې ماشومان هم ستا، ځوانان هم ستا، او د دې ترڅنګ د پاخو عمر لرونکي کسان هم ستا. دوی راغلي دي ترڅو دلته هغه جنگونه وکړي او د اختر اختری زمیلې ترسره کړي. دلته له ځوان سره وژغدم چې څنګه د اختری زمیلې د پخوا په پرتله باندې.
بالا خسار سر گرمی پر دلت گرزو په بازار کې بالا غمزو کوړت روډي خرو بیرته مسګار ازو گرز بالا خدونه د زینس له شنګیان له روش بالا ورسو.
دا بیا د ترینکوټ شار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلي سندرغاړي میلیانو ته سندري وای او میلیانو سره خوان داخلي. دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ شار کې دغه اختری زمیلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. د دې ورځې 3000 افغاني تر 4000 افغاني پرې ګټي.
بلنه خو دوا کاټنه وځي بس داسې 5000 4000 راس کې فشالي د پیسې بل په کال کې دغه دوا کاټ فشالي د لوی اختر کې نه اخته.
د ترینکوټ شار میلیان وای شاش کال اختر شدي، خو هغه څه نه دی لکه د تیر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو اوسخه غشتنه کوي چې وسلی پرمځکک شي دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ شار.
د اورزګان پلاز مرکز ترینکوټ غزنی ته زو د غزنی اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د امنیتي دلایلو له امله دوی نور نشي کولای چې د اختر پخوانی دودونه ولمنځي. مل زایون هم نه لري چې ورشیخ او تر ډیره هدا پوري په خپل کورونو پوري محدود پاتې دي. له غزنی د ازادي خبريال حبیب الرحمن تاثیر پر راپورټ لري.
غزنای هغه غزنای دی چې اوس پکې میلو ډولونو او اتلونو پر ځای خاموشي خوره ده. خلک له کورنو نه راوځي، که راوځي هم له میلو هګیو جنګولو سانګو وهلو ډولونو او اتلونو خلاص دي، او یوازې د ځینو خپلو خپلوانو کورنو ته ځي. خو خدای خبر چې دغه د خاموشۍ وخت به یې تر څو وي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي د ښار تر څنګ له ولسوالیو به هم خلک دلته میلو ته راتلو، خو اوس نه هغه راځي او نه دوی میلو ته ځي.
د ایمان مبیبلا د پخوا و د امنیتي ساحې پراخې وې. دلته به ډولونه و اتڼونه و، مثال لکه په سخي صاحب کې، سلطان صاحب کې، خواجه عمرو کې، جنگل باغ کې. اوس ټول خلک یدونه په کورو کې تیروي. د ولسوالیو خلک به هم د میلو ته رات میلې به کولې، اوس نه هغه خلک هم ناراضي. موږ د هغه وخت پرمان باندې یو سي بیرته بیا غره کوم اتڼونه سي میلې سي ډولونه سي.
فولکلورست، لیکوال او شاعر اسدالله بلهار جلال زای وایي غزنی هغه ولایت دی چې له نورو ولایتونو څخه به خلک په اخترونو کې میلو ته راتلل، خو اوس یې اوسیدونکي په کورنو کې محصور دي.
په تیر کې د اختر په ورځو کې خصوصا زموږ په سیمو کې د نیزه بازي لوبه به وه، ډولونه به و، اتڼ به و. اوس هغه نسته، تر د ښځو میلې به وي. د اندړو په دغه ولسوالۍ کې زما په یاد کېږي د ګلبهار میله وه، د زړه ښار میله وه، دې کې به ښځو ګډون کوو. او هغه کاروبار هم د ښځو په لاس کې و. مثلا یوې ښځې به منپلي خرڅولو، چنې و، نور شیان به یې خرڅول. اوس هغه شی هېڅ نسته.
که اسدالله بلهار جلالزی په غزنی کې د ښځو د ګلبهار او یا هم ځینو نورو میلو خبره کوي، خو د دغه ځای میرمنې هم وایي د کورونو مشران ورته د هغه میلو کیسې کوي چې دوی به ورتلې، خو دوی هیڅ میلو ته د تللو ځای نه لري.
د مانو مویده د پخوا ډېر شخ ترونه ورجه میلو ته تلو، اوس یو جای نس میلې نسته. نن د اختر دومه د په کور کې ناست یو جای هم نه تللې. دا موږ سره مور او انا کیسې کولې پخوا میلې په اخترو کې، اوس میلې نسته، شیم نسته.
دا دغه ځای اوسیدونکي ډیری کلیوالي او وروسته پاته ژوند کوي، خو په دغه کلیوالي ژوند کې ښه شوقیان، مینه ناک، لستوند او تر څنګ یې ښه اتڼباز هم دی. دوی د هغه وخت په ارمان دي چې یو ځل بیا به یې په وطن کې سوله، آرامي او هغه پخوانۍ میلې تازه سي.
افغانستان نام تو سندرغاړی عبدالله مقوری و چې دی هم په غزنی کې د مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی او ډیرې خوږې او په زړه پورې سندرې د افغانستان په آرشیف کې دي او تر ډیرې مودې هم په افغانستان کې پاتې شوی دی. وړاندې په ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودیزو میلو ته کتنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو خلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخکې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیان کړي دي. دا ور د خدای په خاطر باندې علاقې د دغو اختر په خاطر دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو د سیمې ته ورغلي چې د دوی تر واک لاندې ده او هغه هلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه، ژوندونه، میندې، اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي، کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید علاقې وسلام و احترام.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچني اختر مبارکي لومړی د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټول مسلمانانو ورونته زړه راته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د کوچني اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کا او موږ ته دعاګانې کوي. الله مو وسه د خدای په تخنیکي چارې پر مخ دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري نن د جوزا 15 د جون ل 15 سره برابر دا د چاپریال ساتنه دی خوندیتوب دی اونې پایل هم دی. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې هواد کې چاپریالي ستونزې مخ په ډیرې دوی په تیر بیا د کابل ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. ناجیه صافی پری رپورت لري.
د خبرګولی 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل:
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاه او د اخستلو لپاره مطرحه جوړه کړې ده تر څو هغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او د هغو لپاره بودیجې وخت. موږ اساسي ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده، دا هغه مهم ستونزې.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د سوند بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیته تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل:
د قسمت یا گویدی کار یا چنانی صورت نگرفته،
د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه دی سوی، همدارنګه له سرحدونو په غیر قانوني ډول بې کیفیته تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کیږي چې هوا ککړوي. دا ټول ستونزې راپېښې کړي دي.
د یادونه ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام لمخې د پنځشنبه ورځ په کابل کې ذکر رخصتي اعلان کړې و چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي. خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسؤلیت لري په دې برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارې د چاپیریال په حصہ کې مستقیما تړاو لري او یو غوی مسؤلیت لري. په ډېرې خوښنۍ سره باید ووایم چې په تیرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسئلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤولانه برخورد نه ده ورسره کړی او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتیږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لوی ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
په افغانستان کې مو د چاپیریال ستونزو په باب راپور واورید. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس سلیمه مسلې ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد پر دې مسالې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کړې وې. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلول غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته له ازادي راډیو سره دا خبرې وکړه. کاد متحده ایالاتونو ولسمشر وای دی لیران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس استه. ډونالد ټرمپ چې د محل په بریتانیا کې دی په رسمي سفر کې دی وان ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. مشکوکو افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپ وزم سینای کې پر یو پوستا حمله وکړه. د مصر چارواکي وای په پیښه کې د مصر لشتلجه لاس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. اوکراین وای چې درې سرتیری د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غشتونکو سره په شخړه کې وژل سوي دي او لشتلجه درې نور ژوبل سوي دي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او جنوبی افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې دغه لوبه پیل کړې ده په 15 اور کې دی 133 منډې کړې دي او تر اوسه پورې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونو دوه منې مې ترسیدلې لکه څنګه چې مخکې ویل، دا برخه مو د ازادي راډیو دوه نیوزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
ژوند په شیبو کې مو اختری زو دودونو ته کتنه کړې او د غراز د بل پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د تخبر وخو. لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سالري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق و حقوق وپېژنده، د نورو حق و حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول، درک د مقابل لوري. چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژند، د دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي، دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نه سي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسي تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپیریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزن ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، و صلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اې خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږیږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک ته نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي، نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شپه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی په دې لاره چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر د ورځو دودونه چیرو خلق د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي
په اختر کې میلې جوړېږي چورې دوی اتان کې سړی کې او ټالونه همستا داګې جنگول دی او ترڅنګ یې ژي ستل دی
اولې د وخت په تیریدلو سره ځینی رواجونه کم رنگ کیږي
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده
قدر مند اوتونکو د افغانستان خلکو به شاو خاطسوار لسو کال وړاندې بیلا بیل د خوخی جشن نیول چې بیا د اسلام د دین پرات اکثر ایواز کوچنی او لوی اختر د خوخی د جشن نیول لپاره ځانګړي شول چې تر دې دمه هم منزل کیږي کوچنی اختر چې له روزي وروسته راځي خلک په ډیره خوخی سره تیاری ورته نیسي نوی جامې جوړوي ډول ډول وچی او لم دی میوي او نور خوړ برابروي بیا کشران د مشران کوړه د اختر مبارکۍ لپاره ورځي هغه څه چې ډیر معمول دی هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنگارنګ میوه ښکلی کړی وي په پایل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخ چې ده د علوم اکاډمۍ علمي غړی څیړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي
اختر دودو رچیدی د ټولنې هویت دی چې کله د اسلام سپیشل دین د لوبړی جری پیړی په لوبړی نیمه کې رالی نو دا د اختر د اسلام جشن د کوچنی اختر دود هم ورسره رالی هر ولایت یا هر سیمه یو لوی ځون هغه د دودونو خاصی یو ځانګړتیا لري ځانته په اختر کې میلې جوړیږي چورې دوی اتان کې حسای کې او ټالونه همستا داګې جنگول دی او ترڅنګ غیږی ستل دی دا پر کوم رقم میلو باندې دوی سرګرمی او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یو ونی لس ورځې هم دوام کوي په دغه اختر کې د نامزاد او جنو والکان د پر یو بل کوټه جوړي وروړي دا وکر هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي په ټول کې د دوه اخترونو تاریخچه 400 کال مخکې رسیدي خو دغه دودونه د وخت پر تیرې دو سره ماستر سی وی دی یعنی هغه عصر توب یا هغه امکانات د وسایتو د جامو او په خپل سیمه ایزه کچه باندې خپل اختر لمانځي
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره منځل کیږي د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچنی اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو ملمنو ته پخوي
په اول ورځ په سونو بالال کې خلک راتلی شپنجری سیاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلی زه د کور تتلم دغه د بل کور تتلی مطلب دا سیاسري ما باندې خود یو لاس دولس نفر به سو دی بتللی و ستا کور ته تتلی د بل کور تتلی خپل شوق یې کول نه و سامستا هغه به خوړل په خندا به ته وتل به ته زما کور ته راتلی یا د کور ته یا ستا کور ته راتلی خو مطلب په دغه درې ورځې اختر په ډیر رقم د خلکو تیروي
د اختر په شپه د لاس په خوسره کول لډیرو په خانیو دودونو څخه شمیرل کیږي هغه میرمنو او جنکیو بچی لاسونه سره کول په یو کور کې بسره ټولیدلې بیا به یوی د بلی لاس په خور تسره کول اته وشت کله نظر مینه وای د چالاسونو بچی رنگ ونیوه نو د نورو په نظر به خوشبخت حسابیدله
نکروز مکول زه کول رسم زه ته راسه از مال اسونه از ما بشي از ما د کوشنیغه نکروز که ز ستاده کوم ته از ما زه راسه وک یا از ما د کوشنیغه وک یو به بلته مول شي راسه یو د بل سره همکاري مکول مې د 500 روپیا د سل په مخسر د ټول کورنې لاسونه سره کېدل پای بشي سره کېدل زر نه پکېدل راګه
میرمنې لختر څخه میاشت مخکې د کورونو د ښکلا لپاره ځانونه خستړي کوي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په کورنۍ کې دا دود له ډېر پخوا راهیسې دود دی چې د اختر لپاره پردې په لاس ګنډي او کور په ګلانو ګلپوش کوي.
دا پردې په خامکو باندې ګنډو، میاشت هم په دا خامکو باندې وهو، بیا موږ مری هم کوو، ښه واګونه جوړوو، ښه کلمې جوړوو، ښه د عکسو ځایونه جوړوو، ښه ګلان جوړوو. د اختر په ورځ باندې په خپل په کورو کې وهو. زموږ د ټولو خاندان دغه اتمی دود ده چې موږ دغه پردې د مری د عکسو ځایو په مری جوړوو. بیا چې موږ جوړ کړل د دختر په ورځ باندې بیا دیوالو باندې دغه لګوو. بل وخت نه، بل وخت دغه ساده کورونه دي، دغه دیوالونه څلور دیوالونه دي چې موږ ورته ګورو خلاص.
ځوانان بیا اختر له کور نه په بهر ډیر تیروي، له خپلو ملګرو او همزولو سره چکر ځي او خپل وخت خوښ تیروي. 22 کلن نوراغا وایي چې دوی بیا په اختر کې پارکونو ته ډیر ځي.
په خپل ځوانان چې راټولېږو لوبې زو، مثلا پارک شار ته زو، مثلا دی خو تا خو ته چکر مکر کشی نشی وو گاو کنو ورته کور کې ناسی نو د بهر نه که مثلا یو شی سو یا چرګ مرګ یا مثلا میوه میوه شی چې وسو فکر سای وو اتان دیوالان په سره جمعو. بیا مثلا هغه سر شی چې وسو بس په پارک مارک چې کور سو له فکر سای غرما مثلا بس بلال تصرفونه دیوالین.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم، هم د تاریخ استاد. ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خو کېږي.
ماشومان ځان ته بیا بیل دنیا لري، د هغو لپاره بیا د اختر خوښي د اختر مبارکۍ په ټولولو کې وي. ډلې ډلې د دوستانو کورونو ته ورځي، څوک نغدې پیسې او ځینې هم وچه میوه ورکوي. د خوست اوسیدونکی مولا جان ترنیوال وایي چې لا هم د دوی په سیمه کې ماشومانو ته اخترای هماغسې د پخوا په څیر ورکول کیږي.
د سهار به د لکانو نجونو مشرانو سړیو یا ښځو ته چې ورتلل، د مشرانو یا سپین سر و خود و سلو به در مشومان یا در وره به برخ نلیگل. یو در دیر پزل پوره و بل دو چه پای وکلی که با دست چو برخ وی چه موگ با غیط کایل ویو. کایل آغا چط ویل که گیز موگ پا لحجه که چه آغا در نور و جمعتوالو یا کلیوالو پا نسبت پا غم او پا خدی که سرخ پلوی. نو در در کایل غړو کورنۍ به ټولو د اختر د لومړۍ ورځې ډوډۍ داسې به خوړه چې د یوه سر نه به پیل وکړو. مثلا یو یو شخوان یا یوه یوه ګوله به یې په یوه کور کې خوړه، ځکه ډېر کورونه به وو که نه. په موږ کې د اختر د ورځې عمده خوراک هغه می وریژې او نګا یا زیړ غوړي دي، هغه وریژې چې تاسو یې نه پوهیږم ډنډکی بولئ که څه ورته وایي، دا هغه بنیادی اساسی خوراک و نور شیان به م وو، خو د دغې نه به هیڅ کوم نه تیریدل.
د اختر تر ټولو مهم دود دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه ده. په دې کار سره یو د بل له احوال څخه خبریږو او دوستی زیاتیږي. خو نن سبا انټرنیټي اسانتیاوو تګ راتګ یو څه کم کړی دی. په دې اکله او ځینو نورو دودونو په باب مو د پوهنتون له استاد داود ناظم سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کم دودونه چې په ټولنو کې خواره دي، د هغې اغیز هم هماغسې ټولنې ته مفید، ګټورې او اغیزناکې دي. کوشش باید وشي چې په اسلامي ټولنو کې دغه د ښېګڼو یو ښه غنیمت فرصت له لاسه ورنه کړل شي او دا د اختر مبارکۍ اختریزې اخترانې دا باید وساتل شي او لا پیاوړي شي.
اکراسو یو بل رواج د پختر کې معمولا موږ له روغه د تاګ را تاګ د چدال ډیر بخار ایس نه په میراث را پاتې ده. په دې کې څومره بدلون راغلی ده؟
بدلون دا ده چې په خو به خلک ډیر په پخو تلل، اوس به په موټرو کې ځي. په خو به په اسونو او خانو تلل، اوس به په خکلو لنکلوزرو کې ځي یا به سراچو او په کورولاو کې ځي.
دا یو تغییر ده. بل تغییر په نوې ټکنالوژي کې هم څرګندېږي چې اوس پکې فیسبوکونه، انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او داسې نورې وسیلې رامنځته شوې دي چې د هغو له لارې هم دغه پیغامونه سره لیږي رالیږي.
دا څومره ښه ده پخوا به د یو چا کور ته ورتلی مبارکي به دې کوله، اوس کار لنډ کړی په ټلیفون کې مبارکي کیږي.
زما په نظر دغه د اختر مبارکۍ او دو تیلا پیاوړتیا بخلی، نوی رنګ یې ورکړی، ښکلی خوند یې ورکړی، داسې یو د بل ممانعت نه کوي. که چېرته په تلیفون سره مبارکي ورکړي، هغه بیا یو بل ته د ورتګ هڅېدنه زیاتوي او دغه دود لا پیاوړی کوي. یعنی تلیفون، مسنجر، فیسبوک، په دې کې د پیغامونه لیږل را لیږل دا تګ راتګ لا پیاوړی کوي، نه دا چې هغه کمرنګ کوي. ځکه د خلکو په زړونو کې، په سترګو کې، په فکرونو کې اختر ځلیږي او تریخوان دخلی.
استاد، فکر نه کوئ چې په ټلیفون کې د اختر مبارکي یو ډول تنبلي ده؟ که د یو چا کور ته ورسي، لالې خبرېږي، هغه له نږدې ګوري، یا د ژوند حالات درته معلومیږي، مګر په ټلیفون کې خو دا ټول نشي درک کوئ.
روابط وسیع شوي دي، تر څونه چې وس وي ورځي حقدارانو ته، چې بیا وپوهیږي چې وخت را کم شه او ما ته هم میلمانه زیات راځي، نو بیا له تلیفون نه لا پسې استفاده کوي. دا لا پیاوړي کوي دا دودونه، نه دا چې کمرنګ کوي.
یو بل څه چې معمولا په کوچني اختر کې ډیر یغه د بیلابیلو خوړو برابرول وي، په دوه کې له پخوا تر اوسه څومره بدلون راغلی؟ مثلا پخوا به اکثره کسانو په کور کې ځینې شیان پخول، خو اوس بازار نه تیار اخلي. تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
خامخا د وخت په تیریدو سره ځینې طبیعي بدلونونه په لباسونو کې، په خوراکونو کې زیرازی، ځینې وخت دغه غوړ کې به کلچې پخولې، د روغن جوشه به پخولې په رنگ و رنگ اشکالو، اوس هم ځینې پخوي. خو نواوري پکې راغلی ده، گوشی فیل پکې پیدا شوی دی، مثلا ډیرو کورو کې دا پخپل پخوي. بیا معمولا د اخترو کې افغانان په دې باندې ډیر ویاړي، میلمه ته ستی چې ته واخله دم خپل کور کې پخ کړی دی.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې مرور دوستان په اختر کې سره پخلاشي او پخانی دودونه ژوندۍ پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اختره بخته ورته چې هر کله راځي، اختره بخته ورته چې هر کله. کې هم جا